سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسو مخه کې د ساتي راډیو نوري ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د وی پریکړه لیک مسوده ته نن رای ورکړي. د دې پریکړه لیک وختونه د مارچ په 14 شوې و. د دې نوې مسوده وړاندیز د جاپان او متحده عرب اماراتو لوري په مشترک ډول شوې دي. د مارچ په میاشت کې 209 پریکړه لیک د سپارښتنه وکړه چې د افغانستان اوسنۍ ننګونې ته د رسیدو لپاره یو همغږي تګلاره پکار ده. تر دې وروسته د اپریل په 15مه فریدون سنرلی اوغلو د وی خپلواکۍ ځوان لپاره وټاکل شو. د سنرلی اوغلو راپور د نومبر په 8مه امنیت شورا ته وړاندې شو. په دې راپور کې څلور مهم وړاندیزونه وشول. داسې اقدامات ولړې دي باید ترسره شي چې د افغانانو اړتیاو ته رسیدنه وشي او اعتماد پیاوړی شي. دویم، نړیواله ټولنه دې هغو مسایلو ته توجه زیاته کړي او خپلو کې دې همکاري پراخه کړي چې په سیمه او نړیوال امنیت اغېز کوي. دریم، د سیاسي ښکېلتیا لپاره دې یوه نقشه طرحه شي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره یوځای شي. او څلورم، د همغږۍ او څارنې لپاره د میکانیزمونو د یوې مجموعې د رامنځته کولو وړاندیز شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایبک سمدیاروف نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل شو د دوی امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیست وباسي. د ازادي راډیو قرغیزي څانګې د سمدیاروف په وینا خبر ورکوي چې د دوی پریکړې سربیره باستانه د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د پریکړو او پریکړه لیکونو درناوی کوي. قزاقستان د 2015 کال په مارچ میاشت کې افغان طالبان د یو ترهګرۍ ډلې په توګه وپېژندل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2009 کال د اگست په 15مه په بخښنه سره د 2018 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. قزاقستان څو ځله افغانستان ته رسمي پلاوی استولي او په سپتمبر کې د طالبانو په ګډون د شاوخوا 300 افغان سوداګر کوربه و. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې 9 د ترکیې په 9 ولایتونو کې له اسلامي ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر کې لیکلي دي چې دې کسانو پلان درلود چې په استنبول کې پر کلیساو او د یهودانو په عبادت ځایونو بریدونه وکړي. ترکیې چارواکو وروسته تر دې د اسلامي دولت ډلې او کوردي وسلوالو پر ضد عملیات زیات کړي دي چې د اکتوبر په 9 نیټه په انقره کې د حکومتي ودانیو مخې ته کوردي وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه. او د چین سینهوا ژانس نن خبرو کړی دی چې دغه هیواد د خلکو ملي کانګرس دونګ چون د دفاع وزیر په توګه وټاکه. د جګ پړی پوځي افسر د لی شینګ فو په ځای تعین شوی دی. لی شینګ فو د اکتوبر په میاشت کې له دفاع وزارت برطرفه شو او د اګست له 9مې وروسته په عام حضور کې نه دی لیدل شوی. لویدیځ رسنۍ خبرو کوي چې لی شینګ فو او یو شمېر نورو جګ پړی پوځي افسران د اداري فساد له امله ورڅخه تحقیقات روان دي. د پاکستان پوځ یو وار بیا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د خوندي پټن ځایونو او پرمختللو وسلو ته د دغې ډلې د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان پوځ د ماړیکو څانګې آی اس پی آر په ویلامې کې وویل چې د پوځ لوی درستیز عاصم منیر په مشرۍ د قل اردوګانو په 2018 غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي شو د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو سره د لیدو په هدف افغانستان ته سفر کوي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان پوز یو ور بیا ادعا کړی چې په گاونډي هیواد یعنی افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو خوندي استوګنه دوی ته د آزاد فعالیت زمينه او پر مختللو وسلو ته لاسرسي د پاکستان امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان د پوز د اماړیکو د څانګې یا آی اس پی آر لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز عاصم منیر په مشرۍ د قل اردوګانو په 2018مه دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبري شوې. په اعلامې کې دغه شان راغلی چې د پاکستان پوز به د ټولو ترهګرو ډلو چې د اعلامې په ټکو د دښمن په خوله د پاکستان د نام نه کولو هڅه کوي او د دوی د ملاتړو په وړاندې به په پوره قوت سره مقابله وکړي. که څه هم په اعلامې کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی او یوازې د ګاونډي هیواد خطاب شوی، خو بیلابیلو پاکستانی چارواکو له دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړی. هغه وسلواله ډله چې په وروستیو کې په پاکستان کې د لسګونه ترسره شویو حملو مسؤلیت منلې. پاکستانی پوز ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان افغان غړي په دې هیواد کې په خونړیو حملو کې لاس لري، خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو سره د لیدنې په هدف افغانستان ته سفر کوي. مولانا فضل الرحمن تیره ورځ په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وویل کابل ته د سفر هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بیا رغول دي.
افغانستان دوروي هلته به د اسلامي امارات مشرانو سره وکړم. د دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې رغول، اعتماد رامنځته کول او د اړیکو ټینګول به زموږ هدف وي. د پاکستان ثبات د افغانستان او د افغانستان خپلواکي د پاکستان اړتیا ده.
افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه لاله وړاندې راپورونه ورکول شوي وو، خو معلومه نه وه چې دا سفر به کله ترسره کیږي. هغه ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د تګ بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي وو مولانا فضل الرحمن کولی شي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په اړه د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د دې هیواد کورنۍ مسله بولي. سمو د وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو په پیلېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او آن د مخامخ شخړو د پیښېدو خطر هم موجود دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان مخکنی ولسمشر له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته پام وکړي. محمد اشرف غنی په یو پودکاست کې د ښځو پر کار بندیز په هغوی باندې د تدریجي مرګ تحمیل وبله. تفصیل له سنا کاکړ نورو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام وکړي. نوموړی د ژوند لارې د پودکاست په دریمه برخه کې چې د دسمبر په 9 د ښاغلي غنی په ټویټر پاڼه خپره شوې، په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر دندو د هغوی له بندیزونو وروسته د هغو مېرمنو اقتصادي وضعیت خراب شوی کوم چې د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. نوموړي پاکستان او قطر ته هم اشاره کړي کوم چې اسلامي هیوادونه دي، خو ښځې او نجونې کولی شي پکې کار او زده کړې وکړي.
باید دغه ته یوازې توجه وسي او په سمه توګه شرایط برابر سي. که څوک منع کوي نو دومره میړانه ولري چې شرایط د ژوند ورته برابر کړي. آیا چاته خدای جل شانهو دا اختیار ورکړی چې تدریجي مرګ په نورو باندې تحمیل ژوند منو یا تدریجی مرگ؟ نن آیا خنده سته؟ آیا موسکا سته؟ آیا جواندانه تا امید سته؟
محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې په متحده عرب اماراتو کې په خپل تابعیت کې د افغانانو د ستونزو په اړه د پودکاستونو لړۍ پیل کړې ده. یو شمېر افغان نجونو او میرمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالبان حکومت د بندیزونو له امله له خپل ژوند سختې نهیلي شوې دي. د کابل ښار اوسېدونکې ماریا چې د خپل کور سرپرسته ده وایي په خوای په یوې دولتي اداره کې وظیفه درلوده، د خپل لاس ګټه یې خوړله خو د ښځو پر دندو د طالبانو له بندیزونو وروسته د خلکو مرستو ته اړه شوې.
دول ورګانی او یو وکالان زوی لرم په بلاکونو کې کالی منځم غالی منځم دا کارونه کوم. گاونډیان را سره یا سل یا 50 روپۍ کله ډوډۍ کله کتغ مرسته کوي.
د زده کړو به برخې زلفا محمدی به ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اگر یک دختر تعلیم بکنه
که ونجلی زدکلی وکری اوش که ولی خپل مو خود دوار سیگی زموکه واد با په بهترین شکل پرمختگ وکری. لحقه وقت چه طالبان افغانستان تراغلل جنیل روحی روانی و عطفی ارخه وزیت نلری. دوی پر اختیار چه دیر لوی ضربه لیدلی
واقعا ضربه بزرگ ردیده.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډیرو دولتي او ټولنه دولتي دفترونو او په سنگارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په لیرې واټن سفر تلل، تفریحي پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې، خو د طالبانو حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چې په کور دننه افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د کډوالو نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي په 2023 کال کې تر 1500 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د هغو سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویل چې دغه کسان ډیر د روان کال د سپتمبر له 15 او د ډسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول شوي او نیول شوي دي. جزئیات درته د ابدي سپوږمۍ په راپور کې لرو، خو یادونه کوم چې د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مهیروي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 1400 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمیره تر بل هر کال زیاته ده. د IOM او UNHCR د راپور له مخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمیر تر بل هر ولایت زیات دی، چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمیر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له ځورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خو دغو سازمانونو ویلي چې تیره اونۍ د نیول شویو کسانو شمیر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري ځورول کیږي او نیول کیږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل:
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو، غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو او موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د UNHCR کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان په یوه زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزه او پاسپورت ولرې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د بی اسنادو څخه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، او پاکستانی چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څخه باندې 4,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینې او بهرامچې له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستانی پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
آزادي رادیویي مجله.
د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مکم په دې خبرونه کې د یلداش په دوت سره
چای او چمیوه د شین روخ